پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د غویا سوال څلرمه د اپریل 23مه. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې اف ای او ویلي دوی په افغانستان کې پر 1,000,000 او 3,00,000 کسانو د زراعتي تخمونو بستې ویشتلې دي. دغه ادارې پر خپل رسمي ټویټر خبر ورکړی چې دوی ګڼو کسانو ته تخنیکی روزنه هم ورکړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په ننګرهار کې د هغو کاروندو عکسونه خپره کړي چې د دوی لخوا د غنمو ویشل شوي تخمونه پکې کرل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فار ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي، موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف زیاتوی چې دوی د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته 10,000,000 درسي کتابونه هم ورکړي، خو د دغه ادارې په وینا ډیر نور کارونه هم باید ترسره شي. په کاپیسا ولایت کې 4 کسان په یو ټرافیکي پیښه کې ټپیان شول. په کاپیسا کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل د کوهستان دویم ولسوالۍ په جمال اغا سیمه کې د یو کورولا ډول موټر د چپکېدو په پیښه کې 4 تنه چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د سیمه ایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو پنځم پړاو ترسره سو. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري، پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفه ځای کې وسوې. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیما دولتي اژانس مهر راپور ورکړی چې د عراق او عمان علي رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. په فرانسې کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیاړخي کاندید ماریان لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتنو لمخې اټکل کړي چې ماکرون به نن په دویم ځلي ټاکنو کې ګټون کوي. سي کدی دا ټاکنې وګټي، دای به په تیرو شلو کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې په فرانسې کې دویم ځل ګټون کوي کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د لیکلي په لټ چارنې پلاتنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ افغانانو پر افغانستان د پاکستان د وروستۍ بمباری په اعتراض مظاهره وکړه.
مونگ املګر ملتونو نه دا غوښتنه کوي چې په افغانستان نه چې کوم تیرای شوی دا قضیه باید په رسمیت پیدا کی، دوی رسمي اوخلی.
په کونړ کې د لارګیو د قاچاق په اړه هم راپور اوریدل شوی.
فابریکې په نوم باندې د اسدآباد نه راباریږي، کله چې فابریکې ته راول شي کې د شپې د خونه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي.
د ننګرهار کې د بازګرانو په اړتیا هم راپور خبرو.
د دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو ځینو سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي.
د خبرونې دوی منیمایي کې نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خبرونه ته شرق لس پاپنسن کې د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې دي. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. پاپنسن کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویل دي چې د افغانانو بشري حقوقونه باید رعایت شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقونو د وضعیت په اړه ځنګړې راپور ورکوونکی ریچارډ بنت په کابل مزار شریف او کندوز کې ورستیو 14 ته په اشاره لیکي په دې اړه به خپل څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. د بدسل کې د چې د تیر اونۍ د قربانیانو د کورنۍ غړي د دغو پیښو د عاملانو د نیولو او مجازاتو غوښتنه کوي. دا هم په دې اړه تفصیل
او زه څه ولرم ذکر مې کاوه چې درم موسوي چې دا درم موسوي د خلک روانه اول ویل ده.
نجیب نومیگی پلاری د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د مولوی سکندر په جماعت کې د شوی چاودنې له عمله ټپي شوی. تر څنګه یو خپل لسکلن مسلم په دې چاودنه کې وژل شوی دی. وای د چاودنې په ورځ یې په ټوله سیمه کې ویره خبره وه او هر څوک په دې لټه کې و چې وپوهیږي د کورنۍ غړی روغ پاتې کنه. د نجیب په خبره په دې چاودنه کې وژل شوی او ټپیان ټول ملکی او بی وزله خلک دي، او داسې کسان هم پکې شته چې د خپل ټپ د درملنې توان نه لري. د طالبانو غواړي چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندوز په مولوی سکندر جماعت کې د تیر جمعې په ورځ چاودنه کې 33 تنه ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. له دې چاودنې یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې د شیعهګانو په یوه جماعت چاودنه وشوه، او له هغې یوه ورځ مخکې بیا د کابل په دشتی برچی سیمه کې د شهید عبدالرحیم خوانزي مخې او ممتاز خونیز مرکز کې چاودنې وشوې چې ټول قربانیانې ملکیان وو. د چاودنو په کور دننه او له افغانستانه د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې اړه به خپلې څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د دې تیرې اونۍ له وحشتناکو بریدونو وروسته د ټولو غمجنو افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د لیکلي خپلې څارنې، پلټنې او حساب ورکولو ته به دوام ورکړي، او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي، د سرغړونو مخه ونیول شي، او په نړیواله کچه تضمین شوی عدالت تأمین شي. پرون د بخنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی هم ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ملکی وګړي د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي، خو طالبانو دا ګواښ بابیزه ګڼلی. اغلی حمیدی وړاندیز کړی و چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي دې پیل شي، تر څنګ دې نړیواله ټولنه د عیش د جدي ګواښ په توګه پام کې ونیسي، د بشري حقونو ساتنه دې د سرو کرښو په توګه مطرح، او تر خوا دې د جرمونو نړیواله محکمه د ملکی مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي.
په راپور کې موردل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شنونکی توریالی ځاځی را سره په مستقیم تماس کې دی. ځاځی صاحب، مننه چې ناڅاپه مو په دې خبرونه کې در باندې غږ وکړ، او تاسو هم ومنله. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنې څومره پر ځای دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښنه څرګنده کړې ده؟
نړۍ مننه ستاسو څخه. تاسو په خپله ګوري چې په هیواد کې څه بد ناورین حاکم ده، او ولس د څه زور سره مخامخ ده. دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې دا ولس زوریږي، دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې په دې ولس باندې غمیزې حاکمې دي. د دغو ټولو غمیزو، د دغو ټولو ناورینو عاملین دا څه د پاسه څلور لسیزې حکومتونه دي چې په دې ولس باندې د پردیو یرغلګرو لخوا ټپل شوي او تحمیل شوي دي. ملګري ملتونه یوازینۍ لار د حل دا د ملګر ملتو ته چې زما یو وړاندیز ده ورته چې دوی باید په طالبانو امارت باندې فشار راولي، او له بلې خوانه پاکستان باید د فشار لاندې راوستل شي تر څو پاکستان د خپلو مداخلو کړنه په افغانستان کې بند کړي. ول دا ټول اسلامی ډلې ټپلې که پخوانی مجاهدین و که اوسنی طالبان دي، دا ټول په پاکستان کې د آی سی آی لخوا نه روزل شوي دي، او دوی د پاکستان اهداف زموږ په هیواد کې
د مسلې تر اتلم چې پاکستان هم په دې وروستیو کې پر افغانستان بمباري وکړي، خو د طالبانو پر چلند ګڼو کسانو انتقاد کړی دی چې هم یې د اعلامیې ژبه ډېره نرمه وه، او هم د دوی د خوا کوم اقدام ونوسو. څه فکر کوي چې طالبان دا وړتیا لري چې د پاکستان د دې یرغل یا تیری په وړاندې اقدام وکړي؟
طالبان دا توان هم نه لري، او طالبان هم نه غواړي چې د پاکستان په وړاندې د عمل ترسره کړي. زمونږ په وخت کې یو واری د پاکستان تیارې د افغانستان فضا ته را داخل شوي، پیلوټانو په مغه خپل مسول د دوی په خپل امر باندې غږ وکړ چې د پاکستان الوتکې را داخل شوي دي، او ورته امر دی وری ورکړو. بیرته غږ پر باندې وکړو چې دا تیارې د افغانستان د په فضا نه ووتلې، وای پاکستان ته ورننوځي دا تیارې لمنځه یوسي. هماغه و چې په ظرف د دریو دقو کې او د افغانستان د هوایی قواو پیلوټانو د پاکستان جټ تیاری په میرانشاه کې وویشتل او په ځمکه را وغورځولي.
بله د زید صاحب و بخشی د تیر اونې د قربانیانو د کورونا یو غړو د دغه پیښو د عاملانو د نیولو او د مجازاتو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوي چې په دې برخه کې څوک اقدام کولای شي او څوک د څارنې یو میکانیزم لري؟
هیڅوک نش کولای د دې لپاره دغه ډلې ټپلې کپ خوانی مجاهدین وو که اوسنی طالبان دي. د ټول په پک دایښ د القاعده د لشکره طیبه ده د دغه ټولو مرکز دی روزنې پاکستان د ترهګری ډل ته مال ته روزل کیږي. صرف نمونه فرق کی چې یو د داعش په نامه بل دی طالب په نامه بل دی مجاهد په نامه باندې په دی افغانستان کې دا ټول د سیمې هوادو لاسونه جب دی هواد کې لاسونه وګد شوی دی هم د دغه ډل ټپل په وسیله باندې نه پرېږدي چې دا ولس په آرام ژوند وکړي.
اوس ملګری ملتونه د غرض نور نړیوال سازمانونه څه فکر کوي چې دوی په دې برخه کې باید څه کارونه وکړي؟
دوی باید په دې طالبانو باندې باید فشار راوستل شي. هم په طالبانو باندې باید فشار راوړستي هم باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو پاکستان د لاسبهنې نه په هیواد زموږ په هیواد کې لاس واخلي. دا ټول توازی معلومه ده چې د څه د پاسه څلور لسیزو کې همدغه پاکستان و چې د زموږ هیواد دغه غمیزو ناورینو سره مخامخ شوی ده.
بله ډیره مننه. د په جرمني کې میشت د سیاسي مسایلو شننکی توریالای ځاځی و چې په مستقیم ډول یې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لزګونه افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه او د امریکا له متحده ایالاتونو دغه راز ملګرو ملتونو یو غوښتل چې پر افغانستان د پاکستان ورستی بریدونه جدي وګڼي. پاکستان پر خوست او کنړ د بریدونه د اپریل میاشتې پر 14 وکړل چې په لړ کې لزګونه ملکیان ووژل سول یا هم چاپیان سول. طالبانو هم د بریدونه غندلي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دغو بریدونو په تړاو امنیت شورا ته رسمي شکایت ثبت کړی دی. تفصیل اسدالله الدین.
پر خوست او کنړ د پاکستان د ورستیو بریدونو دادی اونۍ وته خو لا هم دغه بریدونو ته په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه خودل کیږي. لزګونه افغانان پرون په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول او غوښتنې وکړه چې پاکستان سره باید د دې بریدونو حساب کتاب وشي. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات هم د دغه مظاهره ګډونوالو.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې کوم تیرای شوی ده دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي. دوی رسمي اوخلی ایوا ورزنا دوی ورزنا عمری دا سي مداخله روان دي د مرګونه. آیا بشر حقوقونه په نړۍ کې شته؟ هومن رائټس واچ بشر حقونه هغه څه وکړل مونږ ګلاو شکوا او شکایت دادای چې دا خبره باید جدي و خوستل شي او دې پښتنه وشي. د امریکا متحده ایالاتو نوم غوښتنه دادو چې په دې کې باید جدي مداخله وشي.
پاکستان د تیر اونۍ د شنبه په سهار وختي پر خوست هوایی بریدونه وکړل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرګ ژوبل واړوله. په همغه محل پر کونړ هم پاکستان برید وکړ خو تر پایه د ښکارا سره کونه لګی چې هوایی برید وو او که توغندیز. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د غبریدونو کې وڅل وختنه ملکیانو وژل شول او 22 نور ټپیان شول. د راپورونو لمخې د دغه پیښې قربانیان تر ډیره له وزیرستان، خوست او کونړ ته بي ځای شوي خلک وو چې هلته یې پناه وړې وه او میشت شوي وو. د واشنگټن د مظاهرې ګډونوالو پر طالبانو هم نیوکې وکړې چې ګواکې د پردیو په لمسونې د نجونو ښوونځي هم بند ساتلې دي. د مظاهرې ګډونواله سپوږمۍ مسعود:
موږ داسې تفسیر، فقه، د قرآن کریم تجوید دا ټول په مکاتبو کې زده کړل، نو دا باید مکتبونه باید خلوص شي. که دا مکتبونه خلوص نه شي او دا بهانې دوام پیدا کړي، دا په دې معنا ده چې دا واقعاً هم د افغانستان ریشې، د افغانستان بنسټ د ورانولو کوشش دی او دا د بیگانه او د اجنبیونو رهنمایي د اشغال دا چې د خپل اختیار نه لري د دې واضح یو مثال دی.
پاکستان پر افغانستان د خپل هوایی بریدونو په تړاو ښکارات څهونه ویل، خو ځینو پاکستانی رسنیو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د ملکی مرګ ژوبل راپورونه څیړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو خپل اعلامیه کې بریدونو ته ښکارا اشاره نه ده کړې، خو په یو ډول خپل بریدونه توجیه کړي وو، ځکه د دوی پټکو پاکستان ته د افغانستان له خاورې عملا ګواښ متوجه دی. طالبان بیا وایي خاورې د هېڅ چا په ضد نه کاریږي او دوی خبرداری ورکړی چې د پاکستان لخوا د ورته بریدونو تکرار به بدې پایلې ولري. د طالبانو دفاع وزارت هم ویل ځواکونه یې ډیورن کرښې ته څیرمه د ځوابي برید امر ته په تمه دي.
په ننګرهار کې کروندګر شکایت لري چې د پخوا په څیر ورسره مرستې نه کیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد راپور لري.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې بیلابیلو نړیوالو او کورنیو نه دولتي موسسو د ننګرهار د کرنې ریاست تر چتر لاندې په کرنیزه برخه کې ډول ډول مرستې کولې. د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له وسنی نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په سیر د اصلاح شو تخمونو کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې ده چې باید زمونږ سره باید کومک وشي. بزګر باید نورم تقوی شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه د قانونو دغه بزګرانو سره هغه اصلاح شوي تخمونه او نور مرستې وشي نو زمونږ د بزګران به لږ په ترقۍ او تلاړ شي او د نورم دغه ملکونو به محتاج نه وو.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلینې حاصلاتو ته سړې خونې د بسته‌بندۍ مرکزونه او بازار موندنه وکړي تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي.
زما نوم کریم شاه دی، سرپور اوسیدونکی یم. او مونږ غواړو د دولت نه چې مونږ ته زمينه برابره کړي. مونږ د کانونو د تخمونو اصلاح شوي، د دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ ده، د سبزیجاتو زمونږ سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه وي، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي. مشکلاتونه په مونږ ډیر زیات لرو. د هرې نگانه مونږ دولت نه دا غوښتنه کوو چې مونږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 8900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېر خواري کړي دي او په پلان کې آینده یې لرو.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي، کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي، تر ډېره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خودکفا شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلی سئ. ازادي رادیو ته غوښتست نور بس دی شکست سکوت پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون وای پر ټولو هغه مواردو تر مفصلو بحثونو وروسته چې خصوصي سکتور پکې پانګونې ته چمتو دی د برېښنا تولید ته لومړی تو ورکړ. د دغه کمیسون په ټویټر باندې په دې اړه راغلی د اوبو او انرژي وزارت په مشرۍ د قانون او پېټرولیم او سوداګرۍ او صنعت وزارتونه او دغه شاند صنعت او معدن او د سوداګرۍ پانګونو خونو ته دند ورکړل شوی چې څو د ډبرو لسکرو څخه د برېښنا د تولید په برخه کې صنعتي پارکونو لویو خارونو او د تورته ساحو کې د ډبرو کرو حجم او د برېښنا اړتیا ته په کتو په ګډه لومړیتوبونه معلوم او عملاً کار پیل کړي. د طالبانو اقتصادي کمیسون په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې صنعتي پارکونو او نورو لویو تولیدي شرکتونو د کافي برېښنا د نشتون په برخه کې شکایت کړی وو او ویلي وو چې له دې عمله ډېر کارخونې تړل شوي او په لسګونو کارګران هم وزګار شوي دي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت په ننګرهار ولایت کې 390 تنه بزګرانو سره نقدي مرستې شوي. دغه وزارت تېره ورځ نوښت په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یا د نقدي مرسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی له لوري د دې ولایت د کامې او کوز کونړ په ولسوالیو کې له بزګرانو سره شوي. د وزارت په وینا مرسته شوي پیسې چې ټولیز شمیر 2,913,000 سره افغانۍ وي په نقدي ډول هر بزګر ته د شاوخوا 25,000 افغانیو په اندازه ورکړل شوي. یاد وزارت وایي د دې کار موخه د بزګرانو سره اقتصادي مرسته ده او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني 22 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ، یو شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ 111 افغانۍ شپږ شپېته پوله، یو سودریال 22 افغانۍ، یو اتیا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
د راپورونو برخه دلته پای ته ورسیده. پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې نه هټوي ته د لرګیو د انتقال اجازه ورکول کیږي او نه نورو ځایونو ته د تولیداتو د لیږد اجازه ورته شته. د دوی په خبره د نجارۍ په نوم جوړې شوې فابریکې ته هر میاش پر لسکونو موټر چارتراش راوړل کیږي او بیا همدا لرګي په کانټینرونو کې جلال آباد، کابل، کندهار او کوټه ته وړل کیږي چې هیڅوک مخنه نیسي. خو خپل د کونړ ځای تجارانو ته د وی جوړې شوې دروازې د انتقال اجازه هم نشته.
د کونړ څوکې ولسوالۍ دی وګل درې اړوند تر نو سیمه کې د یادې ولسوالۍ لسو زیاتو نجارانو د هغو موټرو د تګ مخه ډب کړي چې په کومو کې د نجارۍ فابریکې ته لرګي انتقالېږي. خالد یو له دغو ترکانانو دی وایي
والی سے منگ سدا اشمن وکڑا چستا سو دا نجارانو کار بروانی گی زمن کار ام نغه چ پٹاپا ولال دے او د دیو دار ایک گاڑی راغلی دی روغ مال زی زما پاخه مواد نزی دا خام مال روان دے دا کم انصاف دے او منگ ردی مخالفت کو د داران دا گاڑی دل لشی نرا دا لرگیت لی لشی دا زما شتمنی دا زردی کونړ بچی ما
د کونړ په هر درا ولسوالی کې لزګونو ترکانانو د کونړیو نختر څخه د دروازو کړکۍ او نور شیانو جوړول لپاره کوچنی کارخونه جوړې کړې چې هر یو کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمينه برابر شوې و. خو له کومې ورځې چې په یاد ولایت کې د نجارۍ شخصي فابریکا رامنځته شوې ورسره د دغو سلګونو ترکانانو کارونه کمزوري شوې او په زیات شمیر کې کارګر بیروزګاره شوې دي. دلته یوازې ترکانان د یادې فابریکې جوړېدو سره ستونزې نه ګالي، بلکې ولسونه هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. دوی داوه کوي چې د جمهوریت یو شمیر چارواکي د نجارۍ فابریکې مسؤلینو سره د لرګیو په لیږد او کاروبار کې شریکو. اوس هم چې د لرګیو انتقال او قاچاق ته ګوري نو فکر کوي چې د نوي حکومت په چارواکو کې هم پیسو لار پیدا کړې ده. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفور
زنګلی لرګي چې کوم دي ته ټول لړپوري چارواکي وړي نه غریب قربې نشي وړلې. فابریکې په نوم باندې د اسدآباد نه راباریږي کله چې فابریکې ته راول شي کې د شپې د خونه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي. موږ په نورګل ولسوالۍ کې اوسېږو، موږ ته یو شادار یو دروازه چې را پرې خوستل کیږي په ډیرو غټو مشکلاتو.
کونړیان ویره لري که چیرته د لرګیو قاچاق او دغه ډول لیږد مخه ونیول شي نو کې دې شي چې پاتې ځنګل هم پرې کړې شي چې ورسره به دغه ملي شتمنۍ او د غرونو ښکلا هم ختم شي. په کونړ کې به طالب چارواکي د لرګیو د قاچاق شتون او په فابریکه کې فساد منی، خو دا نه منی چې ګنې مشران په کې لاس لري. دوی وایي د یادو قاچاقو او په فابریکه کې د شته فساد مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړې، خو بیا هم په بشپړ ډول نه دی ختم شوی. نو ځکه د نجارانو او فابریکی موضوع وزارت ته سپارلی. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه د لرګو د قاچاق موضوع چې ده دغه واقع چې ډېره جدي شوې ده، خو دغه کوم خلک چې شکایتونه کوي یا کومې دغه ویډیوګانې نشرۍ دغه هیڅ حقیقت نه لري. نو دا اوس چې په الحال کوم کار بند دی نو د والي صاحب د طرف نه بند، د وزارت د طرف نه بند دی. دغه نه چې کوم تیار شوی لرګي انتقالېده دغه د پاره حیات دغه ویډیو جوړول پوره دغه د پاره د کونړ د ساحې نه د وتلو یوه نیمه ګنټه کې به دا وځي چې پوسټونو ته خبر ورکول. دا ټول انتظامات شوي دي د خلکو پاسات کاوه د پاسات مخنیول چېونه په دغه مورید کې ګرانو.
هڅه مو وکړه چې د فابریکې مسولینو څخه هم نظر تر لاسه کړو، خو د پخوا په څیر بیا هم پرې بریالي نشو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانیو مسولینو ویل چې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو وړاندې د یاد ولایت 3,16,000 هکتاره ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه، چې دغې اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله. خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یوازې د نخترو 40% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګي د قاچاقو ترڅنګ په بیلابیلو نومونو له کونړه بستل شوی.
میدان وردګو کې لیونیو سپیو د خلکو ژوند تریخ کړی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي دغلته د لیونیو سپیو شمیر په زیاتېدو دی او هره ورځ خلک داړي. د عامې روغتیا د ریاست چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې د لیونیو سپیو شمیر زیات شوی دی او په تیرو 2 میاشتو کې دغلته 45 کسان داړلی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
امان الله د دغه ولایت د چاکو لسوالی اوسیدونکو دي او ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ په چاکو لسوالی کې څلور تنه لیونی یوسفی داړلې و.
وا خطرناک چې خو انسانان خوري دی واشل کې یو پېسکوري پای دوکې نه چې واره کو ابر ارجینی په چاکه درې څلور نه پره خوړلې.
نورالی د میدان اوردګو ولایت د مرکز میدان شار یو بل وسیدونکو دي او ازادي راډیو ته ویل چې په جوړستیو کې د کوڅډه بسپوی لامل نه سي کولای په ډاډه زړه لکور ووزی او خپل چاري مختوي سي. د زیاتوی چې د مرکز میدان شار په بیلابیلو سیمو کې لا کوڅډه بسپوی سره مخ کیږي چې وخت نه وخت دغه کوڅډه بسپی ډلې زبریدونه هم کوي چې زیاته برخه لیونی سپی وي. د میدان اوردګو ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونی سپیو داړلې دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د شاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږي په ټول میدان شار کې وروسته لاغه چې لیونی سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونی سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونۍ وو او داړونکو سپیو د لمنځوړنې په مخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت شاروال عبدالغفور حیدري ازادي راډیو ته وویل
پروګرام تقریبا لرو چې د لیونۍ سپی ډېر شوي دي او خلک یې خوړلي تقریبا څلوېښت شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت عامې په ګډه په شریکه باندې تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو مقابلې مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان شار شاروالۍ مسولین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونۍ سپیو د موندنې په اړه یې یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونۍ سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونۍ سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یو ویروس خپرونکی ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغه ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ مختلف اوازونه به هغه ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوري، دا علامت راتلی شي، خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغه ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پر راځي نو په هغه باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دیو جن دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیارې کې ساتو، په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نشي کولی، ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثر شي، خوراک نشي څکلی، اوبه نشي کولی، اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نام یریږي دا مریض ده.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس په یوه داړي سمدستي د خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
پکم زی باندې چې هغه سپی چې چلې دي هغه چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره په صابون باندې وینځي. هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه کې چې کوم دی راشي نه هغه بر دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا انټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروری دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب څوارلس ورځې کې دننه د دې علاج یا د دې واکسین کېدل ضروری دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
سلام علیکم، احمد افغان د هلمند څخه. دا انتحاری عملی چې کېږي یا دغه چدنی کېږي په تشارونو کې د دغو لپاره د اسلامي امارت باید یو لازم اقدام وکړي او د دې مخنیوی وسي. اسلامي امارت پر تک سره خلک خوشحاله و چې دلته به امنیت راسي، خو نسبي امنیت راغلی و، خو د اوس ورځ په تېرېدو سره امنیت ورځ په ورځ خرابېږي. نو زموږ دغه هیله غوښتنه ده.
السلام علیکم، جوړ په خیر دایم ساته شروع جوړ خیاس فقط فقط د ستاسو ازادي راډیو ده چې د خلکو د هر خوشمن درد تر یو ځایه رسیږي. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. ل اجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شی به تاسو سره وو او ست خبرونې نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې اف ای او ویلي دوی په افغانستان کې پر 1,300,000 کسانو د زراعتي تخمونو بستی ویشتلی دي. دغه ادارې پر خپل رسمي ټویټر خبر ورکړی چې دوی ګڼو کسانو ته تخنیکی روزنه هم ورکړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په ننګرهار کې د هغو کاروندو عکسونه خپره کړي چې د دوی لخوا د غنمو ویشل سوي تخمونه پکې کرل سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فار ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغه چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف زیاتوی چې دوی د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته 1.5 میلیونه درسي کتابونه هم ورکړي. خو د دغه ادارې په وینا ډیر نور کارونه هم باید ترسره سي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د سیمه ایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو پنځم پړاو ترسره سو. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفا ځای کې وسوي. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اژانس مهر راپور ورکړی چې د عراق او عمان علی رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. په فرانسه کې نن د ولسمشر ټاکنې روان دي او رای ورکون کې د اوسنی ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیاړخي کاندید ماریان لوپین ترمنز یو تنټاکی چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هواد واکمنی وکړي. د نظر پښتون له مخې اټکل کړي چې ماکرون بنن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي سي. کله دا ټاکنې وګټي دای به په تیر شلو کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې په فرانسه کې دویم ځل ګټون کوي کیږي. ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام په څو شیبو کې اوریدلای سي. خوس ورزو اوکراین ته په داسل کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه په دې وروستي ورځو کې د دې هیواد پر ختیځو سیمو ډیره متمرکزه شوې ده او د جګړې د سړیدو کومه نشه نه تر سترګو کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي چې دای بنن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کیف کې وګوري. امریکایي چارواکو تر اوسه کیف ته د دغو چارواکو د سفر پلان نه دی تایید کړی. نور په دې راپور کې اوریدلای سي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې روانه جګړه د دې هیواد په ختیځ کې شدیده شوې، ټاکل شوې وه چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته نن د لومړي ځل لپاره کیف ته لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون اعلان وکړ چې دی به په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن او دفاع له وزیر لوید آستن سره وګوري. که دغه سفر تر سره شي دا به د اروپایي ټولنې تر یو شمېر مشرانو وروسته لومړی ځل وي چې جګپوړي امریکایي چارواکي کیف ته ځي. سپینې ماڼۍ کیف ته د بلینکن او آستن د سفر پلان نه دی تایید کړی او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. اوکراین ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د ورتلو خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې دای د اکشن به پر ځل خپل امریکایي شریکانو سره د مهمو خبرو لپاره تیار نسی. په عین حال کې روسي ځواکونو هڅه کړې چې د اوکراین په جنوبي ښار ماریپول کې د پولادو پر یوې فابریکې چې سرتیرو او ملکیانو پکې پناه اخیستې یرغل وکړي. روسي هڅه کوي چې په ماریپول ښار کې د مقاومت وروستۍ ډله ماته کړي. اوکراین وایي په سلګونو ملکیان او سرتیري د ماریپول د پولادو په فابریکه کې دننه بند پاتې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ پرون شنبه وویل چې روسي ځواکونو پر دغه فابریکې هوایي بریدونه بیا پیل کړي دي. په عین حال کې له ماریپول څخه د وروستیو ملکیانو د ایسترلو لپاره هڅې پرون بیا ناکامه شوې. په امریکا کې میش د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي داسې نه ښکاري چې د روسیې پوځ د خپلو سرتیرو د پیاوړي کولو یا ځای پر ځای کولو بهیر ځنډولی وي، بلکې احتمال شته چې خپل بریدونه لا ګړندي کړي. د انسټیټیوټ په روسي تحلیل کې ویلي چې روسي ځواکونه به خای پر روانو ورځو کې ځمکني تهاجمي عملیات پراخ کړي. خدای نه ده څرګند چې په کوم اندازه او څومره ژر به دوی دغه بریدونه پیل کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو، لښپژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته لاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت برګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنې پرېږدي چې بیرته شونځي ته لاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړ شوی. طالبانو همداراس پر لوی کچه هغه سیستمونه او خدمات چې د شوزو اونجونو پر وړاندې تاو تریخوالی ته د خبرګون لپاره رامسته سوی وو لمنځه وړي دي. په دې کې د شوزو لپاره د امن خونی د څارنوالۍ ځانګړي واحدونه او هغه محکمې چې مسؤلیت لري د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالی د لمنځه وړلو قانون عملی کړي. او د دې ترڅنګ طالبانو د شوزو چارو وزارت هم لغوه کړی چې د ولایتي دفترونو په ګډون له تاو تریخوالی سره مخامخ شوزو اونجونو سره مرسته کوله. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د راپور پر اساس دغه بدلونونه جوني او شدې د تاو تریخوالي په برخه کې زیانمنون کې کړي دي. د دې ادارې په وینا کله چې جوني او کورنۍ د جنونو د خوندیتوب احساس نه کوي د دوی ځډکړې متضرره کیږي. راپور وایي چې ځینې کورنۍ واده ته د جنونو د خوندیتوب پسترګ ګوري او د طالبانو د ناوړه چلند لبیری په کوچنی عمر د جنونو د ودولو پیښې زیاتېدای شي چې دای ځډکړې له خطر سره مخامخ کوي. نن د نور بس ته خبرونی په همدې برخه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونی ململنی اغلی عائشه چې لزده کړو پاته سوی ده او سونیا شینوارې چې خبریاله او د حقونو فعاله ده له دوی سره بنن په دې خبرونه کې خبرې کوو. دواړي ململنی له موږ سره د ټلیفون لاري وصل سوی دي. دواړو ململنو ته شرغلاست وایم. لومړی پښتنه به له اغلی عائشه څخه وکم. عائشه جانې، که تاسو په لومړي سر کې د خپل زده کړو په اړه باندې راته وایست چې تاسو ولي ونه کړئ سوای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
نمونه تاسو ته لو غړونکو ته وړاندې کوم. زما نوم عائشه دی او ډیره زیاته مننه. بلې، هو، زه سچې کله په شپږو کالو زه واده شوم او هغه وخت کې زه په اتم کلاس کې وم، اتم سنف کې وم، او زه د زما د واده د وجه زما درسونه زما سبق هر څه پاتې شوم.
سلام مل سچې، تاسو په کوچنی عمر باندې واده سواست؟
د سیده چې لکه زه د سین نه وایم، زه زما عمر هغه وخت کې لکه شپږ سو کال جنې لکه د دې د سین عمر مینو چې زه تحلیل کوم، زه خسوچ کوم به زما کورنۍ چې اول تاسو تاسو خلک راغلي دي بس رشتہ راغلي دي. نو زه چپ شوم اول سر کې ما وویل چې کله رشتہ راغلي دي زه خو سبق وایم، نو تاسو ځکه چې زما درس سره ډیر زیات شوق او زه اول نمره هم په صنف کې، نو اول لګ مالک واکنش خو بیا زما نامزدی او شو. خو زما خسرګنی وی ویل چې سیده، نو خیر د چته کله وادي ګم زمون په کور کې د سبق اوه چې ته پنتون وای مکتب ته زی ایس مشکل نشته مون تاسو راغه کو هلپ کو ته حمایت کو ته بزی. نو چې کله واده شوم بیا هر څه خاور شو، نو هغه بیا ما ته ویل چې اوس لکه زمون انګور شوی بس اوس اجازه نشته بس اوس د کور خزه شوی بس زه بیا د کور خزه شوم او زما ارمانونه هر څه خاور شوم.
ش عائشه جانې، تاسو غوښتل چې په راتلونکو کې څه شي سي مالی مسي ډاکټر سي انجینر چې شي؟
سیوا زما د مخ کې نه ډیر زیات زما ډیر زیات لکه میډیکل ته ډیر زیات می شوق او مالته ساينس ویلې پاکستان کې هغه وخت مونږ په پیښور خار کې او ډیر زیات می شو کومه سبق دی زیات لکه کوشش می کول چې زه باید زماکس دی زیات واخلم هغه کې بورډ کې زم میډیکل وایم. اوس هم هر وخت زه کله پس د شپخانی ته زم ډاکټران نرسان ګورم زما د سترګې نه اوخ کیږي. زه وایم کاش کې د سې ورځ راشي چې زم د سپین کا جامې واغوندم او ډیر زیات لوی ارمان می. اوس هم زه هر وخت لکه انټرنیټ سرچ کوم ګورم د میډیکل انفورمیشن هر څه ډیر زیات هغه کوم. اوس هم ډیر زیات استډی سره د میډیکل سره زما ډیر زیات شوق دی. اول سر نه زه هر وخت په سکول کې هم د اول صنف نه د اتمه پوري زه اول نمره وم.
مننه عائشه جان چې تاسو لمر سره خپل کیسه شریک کړه. زه د خپل دوهمي ملمنی سونیا شنواری سره خبرې کوم او برته تاسو ترځم. شنواری صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلامونه اونګي لري مله جان خو تاسو ته شي خو د ملمنی تا او ټول اړین پته
سونیا جان سلامت اوسی. لکه تاسو چې واوریدل چې د خبرونی موضوع دغه د چې په کوچنی عمر باندې د ودونو پیشي څومره دنجونو د زده کړو مخه نیولای سي، تاسو په نظر باندې دا ډول پیشي اوس فعلاً څومره زیاتې سوي دي یا کېدای شي زیاتې سي؟ د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د راپور ته په کتو سره آیا تاسو د دغه راپور سره موافق یاست؟
ملالی جان خورې د دې یو موضوع ده په افغانستان کې چې مخکې د طالبانو نن دا موضوع ډېر په افغانستان کې عادي روان و او روزانه باوجود دې دې چې انجلۍ کې نه مکتب ته تللې خو تر څنګ د کورنۍ ښه خبره دا ګڼنه چې انجلۍ باید همدا شپاړسو کالو کې چې ورسېږي. بهترینه خبره دا ده چې دوی باید واده شي. د میړه کور یا نامزاتی دوی لپاره ډېر بهترین آپشن او ډېر ښه چانس دی دوی لپاره. که به سبق یې کمی وي نو چې یو ځلې واده شي بیا هغې سبق ویل هغې په کور کې هغه د یو کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیسته او تر څنګ یې مکتب ته تلله دا خو دینه ممکنه خبره شي. په خپله هغه سیستم د سبق ویلو هغه د نجلۍ نه پاتې شي. دا راپور بالکل صحیح دی او زه ورسره په دې موافق یم چې پخوا چې طالب نو د دې تر څنګ هم دا خبرې وي او په ښه لوړه کچه وي خصوصا په اطرافو کې. نو اوس خو طالب راغلی مکمل یې مقصدونه بند کړي، مکمل پوهنتونونه بند دي، انجلسیانې نه شي وتی او زمونږ متاسفانه په ټولنه کې کورنۍ هغه فهمې هغه کوشش یې صرف دومره دی چې کله مشکل راغی کله رسکول راغله نو بس ډایرکټ انجلۍ باندې یا په کور وغړي باندې تسلیم شي. خو کمدغه کورنیا نن را پاتي او د دغه طالب نه وغواړي چې ته مکتب خلاص کړه، پنځم خلاص کړه، د وظیفو ځای خلاص کړه، نو کېدای شي هغه لږ څه تاثیر ولري.
په ځینو ولایتونو کې خلکو مظاهره کړې دي د خپل لونو د زده کړو حق غوښتلې دي، اما تر اوسه پورې داسې ښکاریږي چې طالبانو د دوی پر خبره باندې غوږ نه دی نیولی. څنګه کېدلای سي چې طالبان د خلکو و دغه غوښتنې ته غوږ ونیسي؟
نه تنها د افغانستان خلک یا انجینو مظاهرې کوي، په کندهار کې تاسو شاید په بامیان کې بنګله شي په کابل کې مظاهرې هر هفته کوي. ښځې غږ جدي نه نمغه ښځې چې ټولو ورته پسې سترګې کتل، ټولو ورته په یو ناقص العقل باندې ورته خطاب کو، نه نمغه ناقص العقل، نه نمغه ضعیفه ایسته د ټولنې را پاڅي. د طالب غوندې یو دورو تر مخه مظاهره کې خپل هغه ابتدایي حق چې په ټولې نړۍ کې د ټولو انسانانو لپاره دی او په اسلامي او په شریعت برابر حق خپل غواړي، نو دا د ویاړ ځای دی. زه اول د هر مظاهره چې ګورم افتخار کوم چې شکرمن ښځې کړای شي بغیر د سړونه، بغیر د دې چې څوک ورته څنګ کې ولاړي، راوځي او خپل حق غواړي. دا نه تنها چې د افغانستان ټولنه په دې باندې ذکر دی، بلکې نړیواله ټولنه تاسو شاید یې نور هېوادونو ټولو سره طالبانو باندې دا فشار راوسته چې باید دینځلکیانو مکتبونه په اول کې باید همددوی غم وخور شي او دا مکتبونه خلاص شي. خو طالبان دغه کار په دې باندې زه تر څو چې زه فکر کومه د په نړیوالې ټولنې باندې فشار پر اوسو په خاطر دا د ښځو موضوع ته ډېر ارزښت نه ورکوي. کله د مکتبونو موضوع شي، د دفترونو موضوع شي، ښځو ته په دویمه سترګه لکه په دویمه کچه ورته بیا ګوري او غواړي چې هغه خپل د رسمیت پېژندلو په خاطر، خپل مرستو لاسته راوړلو په خاطر په نړیوالو ټولنو په نورو هېوادونو باندې په دې لارې فشار راوړي. په دا ښه خبره نه ده د ښځو حق دا دومره وخت خوړل شوی دی، هر عقل دوی دی هغه د خدای او د رسول د لیارې نه چې دوی چې اسلامي نظام، اسلامي شریعت خو اول اسلام او د خدای کلام ته تر په اولین آیاتو کې ویلي چې اقرا ویلو دی. دا یې درته نه دی ویلي چې صرف نر بلي ښځې دی نه یې،
تا ته مشخص کړی نه دی، نو تر څنګه د خدای د احکام او د خدای د سلام سره په تکر کې روانې، تر څنګه اسلامي شریعت او نظام ته یادې.
عائشہ جان استاس ته خبر پښتنه وکړم، تاسو د سونیا جان خبرې واورېدلې؟ دوی ویل چې طالبانو شای په افغانستان کې د شوزو حقونه سیاسي کړی وي. که تاسو موږ ته په دې اړه باندې وایئ چې یو خو د سیاسي برخه ده د دا ډول پریکړو چې د شوزو پر وړاندې کیږي، او بل خبره د کورنیو ده. عائشہ جان، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته وایئ چې تاسو کورنۍ ولې دا ډول فکر وکړ چې تاسو باید واده وکړي؟
ډېره زیاته مننه. خب زه داسې سوچ کوم چې دا اولنۍ دلیل دا دی چې زیاتر میندو غواړي چې خپل لوریانو د خپل خپلوانو ته واده وکړي، یا د خور زوی ته ورکړي، یا د ورور زوی ته ورکړي. وبخې، او اولنۍ دلیل دا دی اور زدا سوچ کوم چې د سینا د چې لکه یو زما کورنۍ د سیدا زدا وایم چې دا په ټول افغانستان کې دغه سنت دی چې دا د خپل لوریانی په کم عمر کې واده کوي، او خو د سمره چې دا په دا منفي اغلری عواقب لري په دې سوچ نه کوي. نو زما کورنۍ هم زما مور دا وی چې دا زموږ خپل خپلوان دي، او د ریګه چې دا پلار چاته ورنه کی یا د سیونه شي زبر ورکم، او ما زه د سې په عمر کوم زه د سې کسره او د شوم هغه کما د مور می خپلو خو افغانستان کې نو هغه دوی مو په پاکستان کې او هغه په افغانستان کې، او هالک ما اس لیدل نو اس نه بجندل نو چې دا ریګه تونې څنګه دي خپل څنګه دي. خو بیا هم ما ویل زه خیله د نامزدی چې دا موږ چې دومره سبق ویلې دي، نو دومره موږ پوهیږو چې د نامزدی یو ازمایشي دوره ده، نو په دې دوره کې موږ یو بل پیژنو. هغې نه وروسته زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا زه دې سره لکه زما وخت دې سره نه تېرېږي، او زموږ ژوند چې دا نه تېرېږي، ځکه چې عادتونه زما بالکل متفاوت و، او ستونزه ډېر زیات و زموږ په منځ کې. بیا ما خپل کورنۍ سره دا ستونزه شریکه کړه، ما وایي چې بس یو کال کېږي چې موږ لکه د نامزدۍ نه یو کال کېږي، بس زموږ وخت نه تېرېږي، زما نامزدۍ خلاصه کېدې سره دې اړیک سره. خو زه ډېر زیات زما ډېر زیات لکه غصه ډېر زیات زما نا امیدي وجه دا دی چې ټول لکه کورنۍ دا سوچ کوي چې دا نامزد چې خپل جنی نامزدو کې هغه بس دغې خاوند شو. دا کلم نه وایي چې دا نامزدي خو یو داسې د ازمایشي دوره ده، دوی باید یو بل وپېژني. هغه وخت کې لکه د واده یو هغه دی تصمیم دی چې دا دوی باید ونیسي چې یو بل سره دوی وخت تېرولی شي یا به نه شي تېرولی. خو دوی زما کورنۍ بیا ما سره یو جفا وکړو، دوی زما خبرو ته غوږ ونه نیول، او زما واده وشو. اور زما خوشګنۍ چې دا هغه لکه بل جفا غوی وکړو چې واده نه مخکې غوی ویلی وو چې دا سبق به وایي، ځکه چې زما پلار هغوی سره شرط همدغه ایښی وه چې زما لور چې دا ډېر زیات بااستعداده ده، اول نمره دي په سنس کې، دا باید سبق ووایي. زه غواړم چې دا په ډاکټري هغې کې وګورم، پوزیشن کې وګورم. خو بیا هغه وخت کې لکه زه پلار په کور کې زه د شپاړسو کال جنۍ دوی ما ته سوچ کول او سبق هر څه ته مې پرېښودل، خو خسرګنۍ په کور کې داسې نه و. هغوی به وایي چې ته زموږ انګور یې، مشر یې، ستا مسؤلیتونه دا دي او دغه دي، ته به دا کوې، مکتب ته به نه ځې، ځکه زموږ خلک موږ باندې خاندي چې دوی خپل لکه انګور ته خپل زور نه رسېږي. بس هغې نه وروسته بیا اولاددار شوم، بیا باردار شوم. په هغه عمر کې زه هېڅ کلم د اماده نه وم بارداري ته، زه قسم په خدای زه هېڅ پوهېدلم نه چې دا به څنګه کېږي. اوس چې دا شل زما عمر اوس شل کاله ده، زه اوس پوهېږم لږ لږ، زه خپل حقونه باندې، زه په لکه په جامعه کې څومره حق لرم، زما تحصیل زما اساسي حق دی، زه هر څه نه محروم شوی یم. بس اوس لویه نا امیدي زما په زړه کې پروت دی، نو اوس هیڅ نشم کولی، ځکه چې زما دوه اولادونه دي، واړه واړه، سبق هم نشم ویلی. خو اوس هم ارمان په زړه کې مې پروت ده، زه چې کله هر وخت روغتون ته ځم، زه ډاکټران ګورم، زه هر وخت ارمان کوم. پوهېږم هم زه څو ورځ مخکې زه شفخانې ته تللی وم، هلته یو مریض و، هغې سره تللی وم. ما ډاکټر سره چې خبرې وکړو، ډاکټر ما ته وایي چې تا سبق ویلی ده، ته نرس یې. مې زه نرس نه یم، ما اتمه پوری په پاکستان کې سبق ویل دا هغه چې نو ته خو بیا ولې د مسلکی ته خو پویږي په دې مسلک مې ځان نه پویږم خو زه هر وخت سرچ کوم خو زه لکه میډیکل ساينس ما ډیر زیات شوق دی ما زما مور به هر وخت ویل چې زه خپل لوریانې په خپلو کې وادوم او پلار مې به ویل چې په خپلو کې وادوم پردي ته نه ورکو او د دې د وجه ځکه چې زه مشري اولاد وم د کور نو مور مې ځکه زر واده کړم چې دا پلار د خپل خپلوانو ته چې ورکي هغوی ښه خلک وي یا به نه وي نو داسې زما خپل ارمانونو ته زما اساسي حق ته دوی سوچ ونه کړو بس دوی خپل منافع ته سوچ وکړو.
مننه عائشه جانی. سونیا جانی تاسو د عائشه جانی خبرې واورېدلې. د دوی د خبرو څه داسې ښکاري چې مور او پلار هم په ډیری مواردو کې په دغه هیڅ پوهیږي نه خبر نه وي چې د دوی د اولادو ژوند په خراب شي. یعنی دوی داسې فکر کوي چې دوی د خپل اولاد لپاره یو پریکړه وکړي شایي هغه د هغوی په خیر تمامه شي چې موږ وینو چې دا ډول یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده کی دا ډول فکر او دغه ته څنګه ستاسو په نظر باندې موږ په یو ټولنه کې تغیر ورکولای شو ځکه چې دا خداس ښکاری چې یو ډیره پراخه ستونزه ده چې باید د حل لارې ورته ولټول شي.
ملانه جانې خو په اول څه غواړم وایم د کورنۍ په اړه دا ټولنیز مشکلات موږ دې کارګ دې کار ټولنی دې مشکلات دا خو به ځنه کوم چې کیږي دا به شنه پلو کیږي او زه از کورنۍ یو څه نو له کورنۍ څخه چې عائشہ دا د عائشہ کوم دې ځونی مور دې د مان رانی ولې بل بل د دې رنج لکه یعنی په هر ولایت په هر کور کې د سنجلې نشته چې د کورنۍ د یو پریکړه د وځي هغه قربان شي موږ مور او پلار خلیاره دا دې خو مېره او هغه ته دا ښکاري چې دا غنجلې چې دا پیښه شوه ډایرکټ ټاک ورک بس دا خوندي شو نه ما په پلان او مور تاسو ته دا په کار ده چې تاسو یو بل لاره ورته وګورئ دا ډېر لنګا او د خو هغه د ماته خبره چې چې تاسو استاد هغه هیڅ دې نه استان د خو هغه دې وګورئ چې همدغه د څه را بسورې ته خلاص شو خبره مشکلات حل شي بارک تاسو نور مشکلات ځان ته واغسته که امداغه عائشہ او عائشہ غوند لزم نورې د خپل سبب له او عائشہ نن یو ډاکټر اوی یو جراوی یو بایستدار او خپل ځان حاکم یو رهبر خزاوی نو نن د کلی شو کدا د دې شو کلو سره شو کلو شپږ شو کلو کوه دین سره وې د بابا لرم چې واخه مو یو واخه مېرمن یو واخه نور خپل لار او موتن کې دی شي تاسو بلې دلی د سیدل هیڅکله نه پوهول نه کی چې یو ښه کار کوي به تر شل کلنې پورې چې لري شل کلنې پورې کله چې واده کوي نو هغه ډېر یو کبي او یو ښه مثبت مېرمنه سره چې خپل میړه خپل د خسرګنې کو او هم دې خپل پلارګنې سره هم هیلپ کوي دا نه دی چې صرف انجنې ورک بس دغه مې اخلاص شو مور او پلار په اول سر کې ظلم کوي او که د اولاد ژوند خوشبخته کوي او هغه د هغې ژوند په دې دنیا جنتی او یا په دې دنیا دوزخی دا ولا پریکړه د پلار او مور ده. مور او پلار باید دا تصمیم ونیسي چې زه خپل لور او زوی دواړه په خو ودروم خپل زوی هم که ودروم که خپل لور هم په خپله خو ودرېږه خپل مسؤلیت یې واخېسته دوی هغه ژوند یوه کورنۍ خپله سنبالولی شي. موږ د انجلۍ په شپاړس کلنۍ کې پنځلس کلنۍ کې څوارلس کلنۍ کې ورکو بیا دا انجلۍ نه دا خو سرګنۍ کور باوجود چې خپله به نور لري خپله به یوه مور یوه خوښ یادوم چې دا به یوه مور وي مګر هم خپل لور په هغه ظلم نه غواړي پردی لور ته چې ورکه راغلی د پنځلسو کلو ده هغې نه به د شل کلنۍ یا د پنځه کلنۍ ښځې توقع کوي د هغې خاوند زه هم دا ظلم داسې نه ده چې دا ټولنیز ژوند دی ټول یو بل سره د حلقې غوندې باید لاس ورکړي که خزه خوشی د خاوند مو سره همکاري کوي موږ کورنۍ ته چیلنجلې واده شي هغه اول خوشبو چې سره کوي خپل انجن سره سره کوي خپل خوا سره سره کوي خپل لوم ته به هغه شی نه وایي مګر مې پردې لوم چې راغې د لوم نه بکش رمې اسوال څه کلو وي دوله څه کلو وي هغه ته به خوا کې سره کوي او هغه نن ګور چې راغې شي د دې چې تلوي څه کلو شي پاره شخص سره شرایط کې پاره ظلم کې یا هغه موږ راوړل دي دا هغه تاریخ ته موږ ظلم کوي دا وکي چې خپل د دې دی مګر هم بل انجلې چې راوړل پاره د ظلم کوي نو هغه خو سره خاون خبره خبره ده که خو زه خپل خواخي مثلا خپل منبوت ودرې دي زه باور لرم چې هیڅ خو سره هیڅ لیول
هیڅ خاون نشي کولای چې په بلې ښځې باندې ظلم وکړي. اول سرنوشت دا موضوع خپله کورنۍ ده، پلار ورور چې د یو نجلۍ سره ودرېږي او هغې ژوند بالکل تهیرولی شي. ما ته زما پلار د دې اجازه راکړه چې ډېرې ستونزې تېرې کړې، ډېرې تورې وګاللې، ډېر تومتونه، ډېرې خبرې وګاللې، تر ننه پورې سختې ورځې ګوري د خپل اولاد په خاطر، زما په خاطر. مګر زه پرېښوم چې زه پوهنتون وایم، زه پرېښوم چې زه ښځې ته وظیفه وکړم. زه نن خپله د خپل پلار د یو بازو غوندې یم او زه باور لرم او زما پلار په ما باور لري چې زه کورنۍ ته لاړ شم، زه هغه کورنۍ کنټرول کولی شم، زه هغه کورنۍ سنبالولی شم، ځکه زه د عقل نه زه د خپل هغې نه مشهور شوې یم. دویمه پرېکړه، دویمه موضوع د خسرګنۍ د کورې انجلۍ ګوره، دومره پانګونې چې انجلۍ واده شوه ختمه شوه خبره، خوشحاله شوه، هېڅ مشکل نشته. که اما هغه په خو وخت کې دواړه خاوند او ښځه په خو وخت کې واده وکړي او ښه اجتې کې وظیفې ولري، زه باور لرم چې دا هغوی هغه اقتصادي ژوند ښه کوي. اقتصادي ژوند چې ښه و کورنۍ د یو بل تر څنګ وي. مګر زموږ د وضعیت څنګه دی؟ دولس کلن انجلۍ به راواده کړو، اتلس کلن یا شل کلن وړکي کړه، کور کې به یوه روپۍ نه وي او اقتصادي حالت به هغسې. پلار او مور، مګر پلار او مور به د هغې وسې پورې نخلي، پاته لاړ شه کار وکړه، پاته لاړ شه کار وکړه. ښه، په افغانستان کې کار نشته، دلته کار نشته، زموږ خارج ته لاړ شي، یا به دوبۍ ته ځي، یا به لندن ته ځي، یا به امریکې ته ځي. زموږ نیمې ځوانان لاړ شي خارج ته، هلته په کلو کلو پروت یا مغه سختې خواري، هغه کارونه به کوي چې والله پرې هغه د چین هغه روبوټونه وکړي. مګر زموږ افغانانې دي په دوبۍ کې په ګرمه شګو کې چې چرته سخت کار دی افغان دی، که په لندن کې دی چې چرته شاخه کار دی افغان دی، اتحاد دي چې ګوري افغان د شاخه کار دی. پیسې به کور ته رالګي، کورنۍ به خوشحاله وي چې زما زوی په امریکې کې دی، زما زوی په لندن کې دی، زما زوی په دوبۍ کې دی. مګر مجھے نه به خبر نه چې څه حال دی. بچی به دلته په کور کې شوی وي، دلته په کلو رسېږي، خپل پلار به نه پېژني چې پلار یې راشي، یا به ورته ماما غاسي، یا به ورته کاکا غاسي. دا زموږ د ټولنې ښکته دی. لازم کورنۍ دې هم دغسې، موږ خپله په خپلو سترګو لیدلي.
بله،
ځوان هم لاړ شي خارج ته، دوبۍ ته لاړ شي، چې هغه هلته د خپل انرژي، خپل ځواني، خپل هر څه دلاسه ورکړي، بیا د دوبۍ نه ډیپورټ شي، دلته راشي کورنۍ کې، کورنۍ کې دا د ښځې ځواني، د ښځې ارمانونه، هغه د ښځې هغه ژوند دی، د هغه اولادو وړیتوب، هغه د اولادو مینه، هېڅ مو نه ګوري. دا زموږ د افغانانو ژوند دی. ټول د کورنۍ د منځي او د غلطو پرېکړو د شبنه کې مشان ټول عمر صحیح پرېکړې دي. مشان کله کله غلط، کله نه چې همیشه غلط دي. خو چې د پښتو د فرهنګ د ټولنې فلاني راته د دې مخ د لور ورته د دوه کله نه کې فلاني راته اوس په یو راتي دا کومه په شي شي ورکړې، یا د خپل خاطر او هغه ته په شي شي ورکړې، هغه څه څنګه د لستنه نه توازه هغه باندې د کور فشار اچي، هغه څنګه هغه فشار تحمل کوي؟ خاصه فشار تحمل نشي کړی، هغه تخلي یاري کوي، بیا چې ځان وایي ځان ته اور ورواچي، یا دروازه خلاصې کړي د کور وځي، بیا هم ښځه ملامته ده. ښه، د کور ووته، د اتمن د چا سره جوړه وه، ځان یې وسوته، د اتمن بد اخلاقه وه، وخت یې نشو تېرولی. دا زموږ وطن د کورنۍ، د کورنۍ او د لاندې.
مننه سونیا جانی، ډیره مننه سونیا جانی. عائشه جانی، زموږ سره وخت هم لږ پاتې دی، که تاسو داسې په لنډو ټکو باندې طالبانو ته یو څه ویل غواړي اوس چې نجونې نور ښوونځیو ته نسي تلای، تاسو له دوی څخه څه غوښتنه لرئ د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې؟
ډیره مننه، زه د طالبانو ته دا پیغام لرم چې د انجنونو په آینده کې لوبي اونۍ کې دا زموږ په ملک هداسې دا لکه ټول د متضررترین خلک افغانستان دي، او زه هغه نه دا خواهش کوم چې د انجنونو مکتب خلاص کی چې ډېر تر ډېر دوی مکتبونو ته لاړ شي. دا د انجنونو د افغانستان ساتونکو راتلونکي دي، نو دوی سره لوبي اونۍ کې. او زه یو لند نور یو پیغام لرم ټول کورنیو ته، چې زه هر وخت دا ګورم او دا ډېر یو شوم پدیده ده چې د امریکانو ته ډېر زیات توجه کیږي نسبت په انجنونو کې.
زمون په خپل کورنۍ کې مده سي دي زمو رونه تا زم ما لکه ترونه چې کوم ما ترونه چې کوم دي هغه يم خپل زمونو ته ډیر زیات توجه کوي.
عائشه جانی ستاسي پیغام مهم او ورید او ستاسو د وخت څخه ډیره مننه. سونیا شنواری ستاسو څخه هم سلامات اوسي او د ختی خبرونی وخت پات رسیدلې دي او ریدونکو بل اونۍ په بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم.